السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدر من اوریدونکو د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده لنډه خبری برخه هم لرو خو لومړی خبرونه د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای پر سر له پرون ماسپښین راهیسې جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له سینې پر رارسېدلو راپورونو کې ویل کیږي چې د کلایګل او ارنس قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. ویل کیږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه په دې جګړه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو خلک وایي چې پولیس د جګړې ساحې ته رسېدلي مګر په جګړه کې د ښکېلو وسله والو شمېر زیات دی او ورغلي پولیس یې د کنټرول وس نه لري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نسبتا سختو بادونو او بارانونو اټکل کړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې ښایي نن او سبا د سالنګ په ګډون د هیواد د جنوبي، لویدیځو، ختیځو، شمالي او مرکزي ولایتونو په ځینو برخو کې چټک بادونه وچلیږي چې سرعت به یې په ساعت کې له شپېتو تر نوي کیلومترو پورې وي. په تیرو څو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او د استوګنې زرګونه کورونه ویجاړ شول. بغلان له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو سخت ځپلی. د غزې د ترانګې د رفح ښار اوسیدونکي خبر ورکوي چې په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو له پراخېدو سره هلته جګړو زور اخیستی دی. اسرایل وایي د رفح په ختیځ کې د مصر سرحد ته نږدې محدود پوځي عملیات کوي، خو امریکا او د اسرایل نورو متحدانو په رفح کې د لویې کچې پوځي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی. د عیني شاهدانو، د بیړنیو خدماتو د کارکوونکو او روغتیایي چارواکو په وینا د رفح په لویدیځ کې د اسرایلو د تېرې شپې په توغندوی او هوایی حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د حملې په هغو سیمو کې شوي دي چې د تېرې یکشنبې په ورځ د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یو کمپ له برید وروسته د اور لګېدو په پیښه کې 50 کسان ووژل شول. د اروپا د 5 متحدو هیوادونو مشرانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په خپله غونډه کې له اوکراین څخه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک پر هغه پلان و چې هدف یې له اروپایي ټولنې بهر له ځینو هیوادونو څخه اوکراین ته د توپونو د 8 لکه مرمیو برابرول دي. د دې پلان له مخې د چک د چارواکو او خصوصي کمپنیو د هڅو په نتیجه کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د اوکراین لپاره مهمات راټولیږي. د اروپایي ټولنې او ناټو 15 غړو هیوادونو ژمنه کړې چې د 1.6 میلیارد ډالرو په لګښت دا پروژه تمویل کړي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیتر فیالا چې د پولانډ د ولسمشر اندری دودا، د هالنډ د صدر اعظم مارک روت، د ډنمارک د صدر اعظم میټی فریدریکسن او د لاتویا د صدر اعظم ایویکا سلینا کوربا وویل تمه ده چې اوکراین به په راتلونکو څو ورځو کې د 1,155 میلی متری توپونو د مهماتو لومړۍ جوپه ترلاسه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریني لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 9:30 بجو د ترینیداد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپله دوهمه تمریناتي لوبه کې د جمعې په شپه د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویست انډیز، پاپوا نیوګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د جون په 14 د کابل په وخت د سهار 5 بجې د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو په 12:15 اورېدای شي. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو باید د افغانستان لیدلوري په پام کې ونیسي او له دې هیواد سره اړیکې جوړ کړي. یو ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف هم له تور لست څخه د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو د روسیې د ولسمشر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د صفی الله ستانګزی په راپور کې به واوري چې مسکو ولې د طالبانو له حکومت سره ژورو اړیکو ته لیوالتیا ښودلې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه‌شنبې په ورځ په یو بیان کې د افغانستان لرلید ته د پاملرنې په اهمیت او ورسره د اړیکو په جوړولو ټینګار کړی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف د یکشنبې په ورځ طالبان افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منع شوو ترهګرو ډلو په لیست کې دي. ولې مسکو په دې وروستیو کې له طالبانو سره ژورو اړیکو ته لیواله ده؟ په سویس کې میشت افغان سیاسي کارپوه ډاکټر طارق فرادی یې په اړه وایي.
روسیه له ضرورت له امله طالبان ته نژدې کېږي. دلیل هم دا ده چې مسکو تالار کې چې حمله وشو داعشیان پاکستانی داعشیان امکان لري چې افغانستان نه ترکیه ته تللی وي او ترکیه نه مسکو ته. په هر صورت روسیه احساس کوي چې له نژدې څخه باید طالبان سره کار کوي چې داعش په افغانستان کې خونسا کوي. دا حیاتي مسله ده روسیه لپاره او د نژدې کېدو یا په رسمیت پیژندنو په عوض کې له طالبان استخباراتي درخواستونه هم امکان لري چې وکوي.
د 2022 کال د فبروري په 23 پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته روسیه د نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره مخ شوه او له غربي هیوادونو سره د مسکو اړیکې له سختو کړکیچونو سره مل وې. د افغانستان د منځنۍ کرښې د ګوند مشر یحیا چاوش چې په سیمه کې د مسکو سیاستونه له نږدې څاري وایي.
په هر اندازه چې د روسیه او امریکا مناسبه خراب کیږي ترنګل کیږي په همدې کچه روسیه علاقمند دي چې د نړۍ ملکونو خپل روابط ټینګ کړي. په همدغه شان د افغانستان سره دا مناسبات ډیر ارزښمند دي روسیې ته او روسیه غواړي چې دا مناسبات ټینګ کړي. دا په دې معنا دي ګام په ګام غواړي چې د افغانستان د پیژندګلوي پیژندتوب مسله هم ترمنځ کړي.
د 2023 کال په اگست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیه د هغو هیوادونو په ډله کې ده چې په مسکو کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته سپارلی او خپل سفارت یې په کابل کې فعاله ساتلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او سرځای پر سر پرون ماسپښین جګړه پیل شوه چې ځاني او مالی زیانونه یې اړولي دي. له سیمې پر رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې جګړه روانه ده او دواړو لورو پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړې. جګړه کلایګل او ارانس قومونو ترمنځ پیل شوې او ویل کېږي چې بیګا د شپې تر ناوخته پورې روانه وه او دوه تنه پکې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د نورستان په زیاتو سیمو کې د اوړي په موسم کې چوپانان خپل څاروي لري پرتو او یخو سیمو ته وړي چې ډېری وختونه د څړځایونو او ځنګل پر سر د خلکو ترمنځ شخړې او جګړې رامنځته کیږي. اوس تازه د وانت وایګل ولسوالۍ د ارنس او کلایګل قومونو ترمنځ د سه شنبې ورځې ماسپښین څخه جګړه پیل شوې چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د شپې تر ناوخته دوام درلود او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو شمس الرحمن او خالد افغان د جګړې پیل کېدو لاملونو او خلکو ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه ازادي راديو ته وویل
لګل کمزوران تلو د ناغه په خاطر موږ ته خوښ دغه پسلې کیږي او سرحد ساتل په خاطر دوی ځوانان ګماري هغه ته ناغه چا ورته وي دوی تلو والته هغه ساحه ته کم لفظي شخړه شوې د ادارس چوپانان او دوی ترمنز همدغه نورسته جنگ شوې دغه جنگ کې دوه کسان د کلیګل ځوانان ته تکړه ځوانان دی لګیدلې هغه مرشوي دي او ارنس د خلکو نو یو کس زخمی دی هغه نورسته به کلی خلک خبريږي د کلیګل نه بیا خلک ورزی بیا جنگ شروع کیږي هلته بیا خوشبختانه بیا څوک تلفات نه لري
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالی مربوطه ارنس او کلیګل کلی خلکو ترمن د مالچر ځای لپاره په جنگ شوی دی په دې جنگ کې دوه کسان شهیدان شوی دی کلیګل کلی اوسیدونکي دوه کسان د ارنس کلی زخمیان دي اوس مهال د نورستان ولایت امنیتي ځواکونه هلته رسیدلې جنگي مهار کړي
د دوی په وینا چې دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې هم کړي چې په نتیجه کې د چوپانانو او څارویو د شپې تیرولو کوټې او څاروي په کې له منځه تللې دي ځایي اوسیدونکي وایي که څه هم چې د شپې جګړه غلې شوې خو د دواړو لوریو څخه په سلګونو وسلوال کسان راجمع شوي او باید چې د جګړې بیا پیل کېدو د مخنیوي او منځګړیتوب لپاره سیمې ته نور ځواکونه او د شاوخوا کلیو قومي مشران لاړ شي بیا هم شمس الرحمن
د ارس د نفوس کلی دی هغه ځینم خلک راوتلی دي او د کلیګر خلک هم تللی دي حکم چې لسوالینه نظامی خلک تللی دي هغه تعداد کم دی چې دلته اردو هم رسیدګي وکړي چې نور ځواکونه هم لاړ شي دغلته نور کلی ولسون هم باید مزګرتوب وکړي چې دغه سیده خلک مزګرتوب ونه کړي دا یو لوی فاجعه سره مخامخ شي
تر اوسه امنیتي ادارو د یاد نخطې پاره څه نه دی ویلي په تیرو کلونو کې په ختیځ مرکزی او لویدیز نورستان کې د تورته د قومونو کلیو او کورنیو ترمنځ د ځنګل او بو او څړځینو پر سر جګړې شوې یو بل ته مرګ جوړ لاړه ولې د یو بل کورونه سوځولې او په یادو قومینو خطو کې د نختر او ځنګوزي او نور شنه ځنګلونه هم په یورو بدل شوې دي
د طالبانو حکومت په میدان وردګو ولایت کې د خځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانیستو خبر ورکوي دا اقدام داسې مهال کیږي چې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سوداګری میرمنې د خپلو کاري ستونزو له کبله شکایتونه کوي دوی د پیر او پلور د بازار نشتون او د خپلو تولیداتو لپاره د صادراتو د فرصتونو له نشتوالي څخه شکایتونه کوي فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات اوروي
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ په میدان وردګو ولایت کې د خصو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانستلو خبره کړې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سوداګري خزي وایي کاروبار کمرنګه او د تولیداتو لپاره د صادراتو زمينه برابر نه ده د میدان وردګو ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوی غړې لیلما امرخیل وایي دوی دا خونه ځکه جوړه کړې چې د سوداګرو خزو ستونزو ته پکې رسیدنه وسی نو موري ازادي راډيو ته وویل
مونږ غواړو چې دوی سره هم کومکونه وسی هم په زمينه د کار کې فعالیت کې دوی سره مرستې وسی او دوی شنه سايسي دوی باید اوس بیا ته تقول لري او دوی جواز واخلي رسمي کار وکړي فعالیت وکړي
خو یو شمیر سوداګری خزي وایي چې د بخوا په پرتله کاروبار کمرنګ سوای دی د دې ډلې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه ازادي راډيو ته وویل
کورای مالګه کموتو پېښ میرا زموږ کارونه څنګه څمخ کیږي تیر کال یو څه خو چې دوبۍ ته مو صادرات درلودل او سکل په دې برخه کې تر اوسه څنګه لرو
یو شمیر نورې سوداګری خزي هم د صادراتو لپاره د زمینی نشټوالی د دوی د کار پر وړاندې د خندونو یو لامل بولی په کابل کې د لاسي صنایعو یو سوداګره خدیجه وایي
بازار کافي نه است خرید و فروش نه است پول نه است
په کافي اندازه بازار نشته پلور پیر نشته پیسې نشته په هغه کچه چې مخکې به پلور او پیر کېده
ل دې جلی خزو غونچا ګل چې په هرات ولایت کې د شاتو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه کې بازارها خراب شد پول از بین مردم گم شد
لبنه مرغه چې بازارونه خراب شول په خلکو پیسې ورکه شوې زموږ عمومي ستونزې دا ده چې لبنه مرغه بازار نه لرو مخکینه درتونونه ډیر و کولای مشول چې نندارتونونو کې ګډون وکړو او خپل محصولات
وپلورو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د سې شنبه په ورځ د مې میاستې په 28مه نیټه په خپل ایکس پانل لیکلی چې په ننګرهار ولایت کې سوداګرو ښځو د دې ادارې له ځانګړي استازي علي سن داودیان سره کتلي او د ښځو په رهبرۍ د سوداګرۍ او بازارونو ته د لاسرسي لپاره د مالی او تخنیکي ملاتړ غوښتنه کړې ده. د سوداګرو ښځو پر وړاندې د ستاننګونو د حل په اړه مو د طالبانو حکومت چې د ښځو پر فعالیت او کاري سخت بندیزونه لګولي دوی د سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ د ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت د اصولو پر بنسټ ښځو ته د سوداګرۍ اسانتیاوو په برابرولو ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د حمل میاستې په پای کې په یو راپور کې ویلي و چې د سوداګرو ښځو فعالیتونو د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ښځو ته د کار زمینه برابره کړې، خو د بازار او پانګې د نشتوالي په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیوي مجلې پروګرام خبريږي چې احمد شبر چمتو کړای دی، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع لرو. د اسرایلو د پاوز ټانکونه پرون د رفح ښار مرکز ته ننوتل. د راپورونو له مخې د دوشنبه ورځې په ماښام او پرون اسرایلي ټانکونو او جنگي جټ الوتکو یو شمېر سیمې هم ویشتلې دي چې مرجوبله یې اړولې ده. اسرائیل ویلی دی چې په رفح کې د حماس ډلې ورستی سنگرونه په نښه کوي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د نړۍ له پرله پسې غوښتنو سره سره چې اسرائیل باید په رفح ښار کې خپل عملیات ودروي، د سې شمې په ورځ اسرائیلي ټانکونه د رفح مرکز ته ورسېدل او ځینې سیمې هم په نښه کړلې. د سیمې خلکو رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونه د غزې تاړنګې په جنوب کې د رفح ښار مرکز ته ننوتل. اسرائیلو لا رسمن د رفح مرکز ته د خپلو پوځیانو د ننوتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې اوسېدونکو ویلي چې دوی د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په مرکز کې الوده جماعت ته نږدې لیدلی دي. رفح ښار ته په داخلېدو سره د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه د نړیوالو خبرداریو سره سره اسرائیل شاوخوا دوی اونۍ وړاندې له مصر سره په دغه سرحدي سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. رویټرز اجنس دا هم وایي چې اسرائیلي ټانکونو او جنگیالیو د دوشنبه پر ماښام او د سې شنبه پر ورځ په رفح ښار کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. اسرائیل په رفح کې د یکشنبه په شپه د کډوالو پر کمپ په برید سره لږ تر لږه 45 کسان ووژل او سلګونه نورې ژوبل کړل. دغه برید کلکې نیوکې وپارولې او اروپایي ټولنې، عربي نړۍ او ملګرو ملتونو په کلکه وغندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي په غزه کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې او دا وحشت د ده په وینا باید ودرول سي. د یک شنبه شپې تر بریدونو وروسته چې نیوکې هم وپارولې، د دوشنبه په شپه هم د اسرائیل په بریدونو کې د حماس افراطي ډلې د روغتیایي چارواکو په وینا 14 فلسطینیان په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي په رفح ښار کې د اسرائیل پاوز د مځکنیو عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 1,000,000 کسان له دې ښاره تښتېدلي دي. د دغو بریدونو په غبرګون کې هسپانیا، آیرلند او ناروې اعلان وکړ چې د فلسطین خپلواک دولت به په رسمیت وپیژني. هسپانیا د سې شمې په ورځ دغه ژمنه پوره کړه. اسرائیل له دې تګلارې سره سخت مخالفت ښوولی او وایي چې دا کار به د یوه ترهګریز دولت د رامنځته کېدو سبب سي. د تیر میلادي کال د اکتوبر پر 1مه پر اسرائیل باندې د حماس د سختریزې ډلې د بریدونو په نتیجه کې 1,200 اسرائیلي وګړي ووژل سول او 250 کسان یرغمل سول. اسرائیل وروسته پر غزه پراخ بریدونه پیل کړل. حماس د اروپایي ټولنې او امریکا د تروریستي ډلو په لیست کې دی. د حماس تر ولکې لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه 16,000 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړې نه دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلی موکو اکسوس کتاب لورنزی یو شمیر پښتو کتابونه آنلاین پلور ته وړاندې کړي.
ژبې د پیاوړتیا په خاطر او بلې خانه مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال وو دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره ښکېل پاتې شي.
کیسه لیکوال سولمل شینواری وایي
په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی د کیږي او په دې نږدې راتلونکي باندې چاپ هم شي.
له پښتو دری او له دری پښتو ته د ژباړې ضرورت سره لیکوال واحد رفی
ما باید آثار ادبی همدیگر را ترجمه کنیم تا به آشنایی و شناخت از همدیگر دست یابیم.
پر دو کتابونو د دو ځوانانو نظر در سره شریکو.
پر نفس اعتماد دیش اصلا د دې کتاب لیکوال
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د ناکامې نړۍ
او په دې خبرونه کې په زندان کې د عزت الله جواب لیکلی شعر
جمعتون اوړي سیلاب په خوب کې ګورم او څوش په داسې انقلاب په خوب کې ګورم.
پښتو کتابونو آنلاین بازارونو ته لار وکړه. له کابل اکسوس او سروش کتاب پلورنځیو یو شمېر پښتو کتابونه په آنلاین بڼه پلور ته وړاندې کړي دي. په 2000 میلادي لسیزه کې یعنی لدنه شاوخوا 2 لسیزه مخکې په نړۍ کې د آنلاین کتابونو پلور وغوړېده او رستر بلی پسې زیات او پراخ شو. په پیل کې تر ډیره ای بوک کتابونه پلورل کېدل. له ای څخه مطلب انټرنیټ او بوک هم هغه کتاب دی. البته ورو ورو بازار داسې شو چې هم ای بوک خلک واخلي او هم یو څوک د آنلاین کتاب فرمایش ورکړي، هغه په ادرس چاپ شوی کتاب ورولی شي. د دې ډول کتابونو ګټه دا شوه چې ګودامونه له کتابونو تش شي او هغه وخت کتاب چاپ شي چې اړتیا یې پیدا کیږي. حتی کمپنۍ د یو کس لپاره یو کتاب هم چاپوي. دا چاپ شوي کتابونه د چاپ د نوعیت له مخې بیلابیل نرخونه لري. ښه کاغذ، ښه پوښ ګران خرڅی شي او عادي کاغذ او عادي پوښ ارزانه پلورل کیږي. د ای بوک د مختری په اړه یو نظر نشته. ځینې په دې باور دي چې لومړی ځل اسپانیایي ښوونکي انجلا رویس روبلس دا ډول کتابونه اختراع کړي دي. میرمن روبلس چې لننه نږدې 40 کاله مخکې مړه شوې ده په دې لټه کې وه چې د کاغذ لګښت کم شي، نو دې یوه دستګاه اختراع کړه چې متن به یې تیراوه او رڼا ته به بیا دا متن لوستل کېده. البته 2 کاله مخکې تر دې په جرمني کې دا هڅه پیل شوې چې کاغذي کتابونه الکترونیکي شي او په ابتدایي شکل یو شمېر کتابونه الکترونیکي شول. په پښتو ژبه د الکترونیکي کتابونو په برخه کې لا هم ستونزې نه دي هوارې شوې. البته ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې شای لومړی یو د ډاکټر اکبر اکبر کتاب اتل هیلی وي چې د شعر او نثر ګډه مجموعه ده او شاوخوا 2 کاله مخکې په لندن کې له خواریو وروسته چاپ شو. د دې خواریو او هڅو کیسه به په خپله له شاعر او لیکوال اکبر اکبر څخه واورو.
په کابل کې چې کله ما د چاپ کولو لپاره په لومړو کې په تیلې و پاغه وخت کې راځه دا خبر او شعر نور نړۍ ته به څنګه رسوم. بیا ما ویل چې زه خیر دي چې خبر اصل په لالي پوری دی او په بنگلو نو ما چې زه و به زغم ما نړۍ کې نور هوادونو ته به د کابل نه زولې ګم. خو بیا پکې نظام و وخت بدل شو او بکې د ډاکټر سیب اشرف غنی لال د غیپ زمان د اسلامي امارات راغی او بیا د چاپ کارونه ډیر زیات تکني شول نو ما به سره وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم، په برتانیا کې چاپ کوم او په برتانیا کې د چاپ کولو ستونزه شو. هغه دا و چې د دوی انګلیزي ټول کتابونه چې دي هغه د ګټې نه ښې خواته دي، د کینه نه د چاپ نه ښې خواته دي. زمونږ پښتو په عربي سکریپ باندې لیکل کیږي، په عربي لیکدود باندې لیکل کیږي، نو دا ښې نه ګټې خواته ده. نو چې پنځه کتابې ماته داسې چاپ کړل چې ما ورته ماته یو کتاب چاپ کړی راویلې چې زه وګورم چې څنګه دی. پنځه کتابې ماته داسې چاپ کړل چې هغه بیا پنځه واړه د کینې نه ښې غاړې ته و، د ګسې نه ښې غاړې ته و. اخیر کې په خوارو باندې ما هغه ښځه چې څوک وه چې د پرنټنګ پرېس چارې څارلې هغه ما په دې باندې پوهه کړل. بیا مې ورته ویډیوګانې ولېږلې، ما ورته ویل چې نه دا د ښې غاړې نه ګچې غاړې ته راځي. نو په اخیر کې بیا
په پښتو ژبه کې د آنلاین چاپ شوی کتابونو په برخه کې بیا تازه هڅې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي پیل کړي دي چې تر دې دمه دیارلس کتابونه آنلاین ته د خرڅلاو لپاره سپارل دي او د دې کتاب پلورنځي مسول صفی الله ناصری ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د تیرو څو اونیو په ترڅ کې شاوخوا 400 ټوکه کتابونه آنلاین پلورل شوی دي. شاغلی ناصری زیاته کړه چې لا هم تخنیکی ستونزې د دې بازار خنډ دي. له دوی څخه به واورو چې څه شي دوی دې ته واڅول چې آنلاین بازار ته مخه کړي.
دا یو نوی هڅه وه او په تر بیا چې د پښتو ژبې لپاره ډېره مهمه وه، نو په دې اساس موږ لازمه وبلله چې په دې برخه کې کار وشي او د لوستونکو وختونه هم دا وروسته چې ډېری افغانان بهر ته تللي او دلته ډېر زموږ مشتریان پاتې شو، نو دا د دوی باعث شوله له یوې خوانه د ژبې د پیاوړتیا په خاطر او له بلې خوانه د مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال وو دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره ښکېل پاتې شي. نو په دې اساس موږ د مناسبه وبلله چې باید په آنلاین بڼه موږ وکولای شو دا پښتو کتابونه تر دوی ورسوو. نو په لومړي قدم کې د امازون ویب سایټ له لارې دا کار وکړ او هغه ته یو بریده پورې دا کتابونه سپورټ کړه او یو لر ستونزې هم وې چې تر ډېره ډېر کتابونه تر اوسه هم سپورټ شوي دي او هغه کې د تخنیکي ستونزې دي چې پښتو ژبه نه ملاتړ کوي.
د کومو کتابونو ملاتړ چې کړی دی هغه څه کمالونه لري او د کومو چې ملاتړ نه کوي هغه څه مشکلات لري؟
په مجموع کې د ژبې سره چې هغه په امازون ویب سایټ کې چې کوم کتابونه چې د رایټ یا د خیخانه لوستل کې کتابونه دغه سپورټ په خاطر خپل د پښتو ژبه نه سپورټ کوي، نو ځینې ژبې چې د خیخانه لوستل کېږي د غیر ملاتړ په اساس موږ هغه ورته انتخاب کړی دي، خو د دنیا یعنی ابزاری استفاده شوی دی بلکې مستقیما د پښتو ژبه سپورټ نه دی شوی. نو دا یو ستونزه ده چې د دې چې کله موږ غواړو یو کتاب آماده کړو نو په دې اساس د ژبې اړتیا ده، خو یو تعداد کتابونه چې هغه ملاتړ شوي دي هغه یې منلي او موږ ورته په دې شرایطو برابر کړی دي. یعنی په مجموع کې دا یوه اسانه چاره نه ده ګرځېدلې چې ژبه د امازون په معیاري توګه سپورټ شي او په دې ته ارزښت ورکړي. کوم کتابونه چې موږ مارکیټ ته کې وړاندې کړي دي له نیکه مرغه په ښه لوړه کچه هم په امریکا کې پلورل شوي او هم په اروپا کې.
مختر دي چې د تراشم چې تاسو څومره کتابونه پلورل شوی دي تقریبا دغه د ملاتړ خبره دی امازون تاسو وکړه، مثلا په امازون کې عربي کتابونه شته، فارسی شته، اردو شته، د ټوله راسته خوا لیکل کیږي او چپه خوا ته ځي، نو له پښتو سره چې دغه مشکل رامنځته شوی دی ستاسو په باور علت یې څه دی؟
دا په هغه معنی چې د امیل بچوي او کله چې دا هغه کتابونه ته موږ انتخابو چې موږ غواړو یو کتاب د امازون سایټ سره شریک کو او دوی دا کتاب په فزیکی بڼه دی په خپل چاپ کړی، امازون ته موږ صلاحیت ورکړی دی چې دوی دا کډی پی وایي، نو دوی دا کتابونه په خپل مو یې سر کو او دوی دا سر کوي او کله چاپ کړی دوی د خپل ادرسونه ورته ډیلیوري کوي. نو هغه کسانو په اروپا کې او په امریکا کې د نه هیڅ خپل کړی دی ډېر ښه کیفیت په ډېر ښه پاتہ چې په تمو غراسي دی دغه راځي دی چې د لوستل کې
ناصری صاحب دلته یو بل مشکل هم شته، دا کوم کتابونه چې په بهر کې پلورل شوی دي ستاسو افغانستان ته د پیسو انتقال مشکل دی، نو تاسو بیا په څه ډول باندې دا پیسې ترلاسه کولای شئ؟
موږ یو بهرنی اکاونټ لرو د خپل همکارانو نه دغه موږ ورته استفاده کوو چې هغه په بهر کې دی او هغه ته د پیسې اچول کی، نو مستقیما د افغانستان په اکاونټ او په اعتبار نشي کېدلی چې موږ دغه استفاده ورته وکړو.
کوم کتابونه چې تر اوسه پورې ستاسو پلورل شوی دي تخمینی ویلی شئ چې څومره کتابونه تاسو له امازون سره شریک کړي دي او څومره خرڅ شوی دي پښتو کتابونه؟
په تعداد ډېر لږ څو لس کتابونه به وي چې تر اوسه پورې دا سپورټ شوی دي او هغه چې نصب کړي دي او د استفادې وړ ګرځېدلي دي، او په دې کې تر ډېره چې تر ډېره زیات پلورل شوی دی په څلوېښت کاله په توپان کې دا کتاب زیات پلورل شوی دی، حتی په لندن کې یو کتاب پلورنځي دې لپاره دا انتخاب کړی چې دوی ته چاپ شي او هغه په ولر لوړه کچه اخیستې دي، نو نږدې دا ټول کتابونه به د سلوب شاوخوا کې پلورل شوي.
یعنی په بهر کې هم د افغانانو مینه تر ډیره پوری له سیاسي کتابونو سره ده لدی معلومیش
نو کوم ځکه چې دا کتاب تر ډیر جامع دی او خپ مسائل لمړی لاس مسائل دي کې نو د دې په خاطر استقبال شوی وي او لبل خانه دا کتاب تر اوسه یې ډیر کسان یا مجموع کې کوم د دې موږ د خدمات سره تر اوسه ډیر کسان نه دي نه آشنا شوی کاش نه شي د نور برخو مینوال هم زیات دي
څنګه تاسو کولای شئ چې ډیر افغانان دغه آنلاین کتابونو نه خبر کړي ځکه چې تر اوسه پورې لا هم په اروپا کې په ډیرو ځایونو کې خلک نه دي خبر
دقیقا همدغه د امازون د تخنیکي ستونزو په سبب موږ محتاطانه ورسره مختتللي یو څه وکولای شو چې دوی خبر شي او موږ په فوق العاده توګه خدمات ورته ونه شو کړی نو بیا مناسب تمام نشي یا باید هغه نور ابزارات چې موږ باید په لاس کې ولرو علاوه د امازون موږ په خپل سایټ هم دا کار روان کړی دی چې دا داسې خدمات وړاندې کړی شي چې د دې لارې نه وکولای شي د کتابونه استفاده وکړي او مطالعه وکړي
اغه مهم سوال بیا هم ډیر واضح نشو ناصری صاحب اغه کتابونه چې تر اوسه پورې امازون منلې دي د هغو او د غنورو چې نه منی فرق څه کې دی
دا تدیر یم تخنیکی ستونزه ده چې په ابزاری ته لې نه منل شوې دي معنی دا ده چې څه معیار نه ورته ټاکل شوی چې په دې کتاب کې د محتوا په حساب کومه ستونزه وي دوی نوې سپور یعنی البته چې د ما په نظر کوم چټ باټونه یا داسې وسایل نشي کار ورته اخلي د وب مې یارو چې کلمو برابر کړی دی کتاب یې سپورټ کړی دی او ایډ کړی دی خو په اساس کې د دې لپاره چې ټول نه ملاتړ وکړي او ټول ته ځای ورکړي شي هغه ستونزه د ژبې او هغه تخنیکي ستونزه ده چې باید امازون په دې کار وکړي او حل کړي
تاسو د کمپیوټر له ځینو متخصصینو سره خصوصا د آنلاین برخه ارتباط نه دی ولې چې لا امازون سره دا مشکل هوار کی او حل کی
په دې حس کې او هم په دې کار کوي چې قدم ترته ونه کړی او په دغه کوم خدمات چې موږ غواړو ځکه مختلفو سره یعنی په هغه د کتاب الکترونیکا باندې موږ مارکیټ ته نه وړاندې کړی چې د موږ د کتاب الکترونیکا باندې د یو کول شي تر لاسوي بلکې موږ په فزیکی توګه غوړ چې کتابونه تر دوی ورسو او په الکترونیکا باندې چې یعنی صاحب دوی تر لاسه کړی شي په هغه کې د ستوزه نشته او دوی هم په فکر دی او کار کوي چې څنګه کولای شي موږ سره په دې وخت کې همکاري وکړي چې یو حل لاره پیدا کړي
د اکسوس کتاب پلورنځي یو کتاب چې امازون ته سپارل دی ستر سکندر او یونانیان د نننی افغانستان په سیمه کې نومیش دا اثر چې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې چاپ شو په کاناډا کې میشت افغان عتیق ځاځي تالیف کړی دی د دې لپاره چې له کابل بهر ته د کتابونو د استولو چارې ستونزمنې دي نو شغلی ځاځي خپل کتاب آنلاین ترلاسه کړی دی دوی وایي چې په اسانۍ کتاب تر ګوتو کړ
تاسو دا لینک ته چې ورشي د امازون لینک ته د سکندر دغه د پښتون نوم سره د خپل د دې چې هغه په خوانی ایبرو دی نه پیغام چې هغه سره کوم سره وزه شوې ده چې دوی دغه د پښتو هغه ژبه لکه چې مو تاسو چې دا دوی نه سپورټ کوي مګر کتاب تلشته ما ته وشته ټرای کړ چې دا کتاب هغه کیږي خپل کیږي کنه ما ټرای کړ ما ته د وی اف دی لپنز کاری ورځو وادار کړ مګر په سبا یې کتاب راغی جالب ده و چې چاپ هم د کابل د چاپ نه ډیر خوب و
د شغلی ځاجی نو یا سر په افغانستان کې ناورین پورسوی کې په کابل کې چاپ شو دا سر د وزیر محمد اکبر خان د وی اسیری نظربند انګریزي یادښتونه دي دا ځدی روی مجلې د بل اونې په غنه کې به د دې کتاب په اړه د شغلی ځاجی نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم د به خبرتیا ورسته له پښتو دری او له دری پښتو ته د کتابونو د ترجمې په ارتباط اوریدل شي
آزادی رادیوئی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
واحد رفی د دری ژبې هغه لیکوال دی چې شمیر پښتو داستانونه دری ته ژباړل دي دی وای چې په افغانستان کې بیلابیل ملتونه د یو بل د ژوند له یو شمیر مهمو عادتونو خویونو او دودونو سره آشنا نه دي چې لدی عمل په ځینو مواردو کې د یو بل سم نه پوهاوی د ستونزو سبب کیږي شغلی رفیع ازادی راډیو مجلې ته د داسې مشکلاتو د لمنځوړلو لپاره د کتابونو ژباړه اغیزمنه وبلله.
په نظر من یکی از راهها ترجمه آثار
زما په نظر یو لاره لیوې ژبې بلې ته د ادبی او فرهنګي آثارو ژباړه ده. داسې چې موږ باید د یو بل ادبی آثار له دری پښتو او له پښتو دری ته وژباړو چې یو بل سم سره وپیژنو. یو انسان چې په بامیان کې ژوند کوي باید د هغه کس د ژوند له بڼې سره چې په جلال آباد یا کونړ کې ژوند کوي د ادبی آثارو له لارې آشنا شي،
شناختی پیدا کند.
شغل رفیع زیاته کړه چې په ځانګړي ډول له پښتو دری ته د ادبی آثارو ژباړه ډیره مهمه ده، ځکه چې اکثر پښتانه په دری پوهیږي.
ډیر خوشحاله یم چې په دې وروستیو کلونو کې یو شمیر ګرانو لیکوالو له پښتو ژبې دری ته ځینې آثار ژباړلي دي، او دا ډیره ضروری ده ځکه چې موږ پښتو آثار لږ ترلاسه کړي دي. همداراز له دری پښتو ته ژباړې شوي دي. ما په دې وروستیو کې د ډاکټر صاحب زغم یو کتاب ولید چې د استاد محق کتاب یې له دری پښتو ته ژباړلی و، او په دې وروستیو کې مې واورېدل چې د سولمل صاحب داستانونه له پښتو دری ته ژباړل شوي دي، او دا په افغانستان کې د قومونو د نږدې کېدو لپاره سترګامونه دي.
نزدیکی اقوام به همدیگر در افغانستان.
د عبدالوکیل سولمل شینواری د شپاره سولندو کیسو مجموعه د زنې عصري په نوم تازه چاپ شو. د کیسې نظری آریانا او منصور نسیمی دری ته ترجمه کړې دي. سولمل شینواری ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دری ژبې ته د پښتو داستانونو ژباړه په دوه دلیله ډیره مهمه ده.
یو خدا دی چې د دری ژبو ورونو لویه برخه د پښتو داستانونو سره نابلده دي او په لویه خلا کې واقع دي. یو خدا خلا دا ډکی بله خبره، او بل اړخ یې دا دی چې له دې لارې زموږ ادبیات، پښتو ادبیات البته، زموږ له پولو وځي او د سیمې د هیوادونو برخه ګرځي. نو که دا وژباړل شي ایرانیان به ولولي، تاجکان به ولولي.
سولمل صاحب فکر کوي چې ستاسو نور کیسې هم باید وژباړل شي، یعنی دری ته ترجمه شي؟
زما نور کیسې به هم زه کوشش کوم چې دری ته وژباړل شي او په کتابي بڼو باندې راوځي. البته ما دا تجربه کړم ده، ما دا کتاب ځانې عصري دا یوازینۍ مجموعه نه ده چې ژباړل شوې او چاپ شوې ده. له دې د مخه دوه نورې مجموعې هم زما په دری ژبه هم چاپ او ژباړل شوي دي، او دا اوس هم په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی، ایډیټ کیږي او په ډېر نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
د پښتو داستانونو د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته ترجمه شي څرنګه نثر دی؟
د پښتو داستانو د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته وژباړل شي دا به ډېر ښه. دا خو یو خدا د دې دواړو ژبو لیکوالان سره نږدې کوي، او په بل لوري دا د ملي ادبیاتو د ودې او غنیدو لپاره هم یو ښه پیلامه کیدای شي.
سولمل صاحب، د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته ترجمه شي د ژباړې د یوه کمیسیون جوړېدو ته اړتیا نشته؟
او د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته وژباړل شي په دې برخه کې باید هم کمیسیونونه جوړ شي او هم پردي هڅې هم فعال شي. دا تجربې البته شوې دي. یو ښه بېلګه یې د نصیر احمد او د عبدالواحد رفیع داستانونه دي. دې دواړو لیکوالو یو د بل کیسې ژباړلې دي او په یو مجموعه کې چاپ شوي هم دي.
سولمل صاحب، که د مرکې په پای کې ستاسو نویو ژباړل شویو کیسو ځانې عصري کتاب ته راوګرځم، ګڼې کیسې مو برمنډې خبرې لري. ممکن ځینې لوستونکي دا پوښتنه وکړي چې داسې خبرې ولې په داستان کې ځای شي، ستاسو ځواب به ورته څه وي؟
ما دې پوښتنې ته په خپله سریزه کې هم ځواب ورکړی دی، او هغه ځواب بیا راغبرګوم او تکراروم. ما هلته ویلي دي چې سیکس دلته په زما په کیسو کې هدف نه دی، یو وسیله ده. وسیله د حقایقو د ژور بیان او د رښتینی بیان دپاره. بله دا ده چې سیکس د ژوند یوه ډېره اساسي برخه ده، او ادبیات د ژوند هنداره ده. نو ز پتی کی خاص دلیل نه وینم چې د سړی د انانی او یا د دین او یا د هری ویرینا او خپل عمل نه ده لدی پاریز وکاندي او دا د تابو غړي بل داسته چې ادبیات لکه نور نرونه مجسمه سازی او یا تیاتر او یا سینما نه ده چې هلته هر څه ویني. دلته هر څه د کاغذ په مخې دي او فرد د ټکو د مخې د کلماتو د مخې د جملاتو له مخې ژوند ویني، د انساني مناسبات ویني. نو له دې اړخه هم زه فکر کړم چې دا به معنی نه وي. او بل که تاسې دینی فقه ته لاړ شئ، هلته هم ډیر واضح دغه سیاسي مسایل تشریح شوي دي، حتی له دې نه هم ډیر لوڅ راغلي دي.
له سلمان شینواری څخه په مننه لیبي خبرتیا وروسته له بهرنیو ژبو پښتو ته د دوو ژباړل شویو آثارو په اړه د دوو ځوانانو نظر در سره شریکوم.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ناکام دولتونو رغاونه کتاب نظامالدین کټوازی پښتو ته ترجمه کړی دی. دا کتاب په انګلیسي کې فیکسنګ فیل سټیټس نومیږي، چې د ناکام شویو دولتونو د سمونې په مفهوم هم راځي. په انګلیسي ژبه دا کتاب د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی او میرمنې کلیر لاکارت یو ځای لیکلی دی. کلیر لاکارت د دولتي اغیزمنتیا یا ISE په نوم مؤسسې بنسټ په 2015 کال کې کېښود. دا مؤسسه د شی حکومتولۍ د رامنځته کېدو په نیت تاسیس شوې ده. آغل لاکارت د سپین انسټیټیوټ د بازار موندنې د برخې مشي هم کوي. لاکارت په 2009 کال کې د بون د غونډې پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې سلاکار و. دې د نړۍ په دوو خورا مهمو پوهنتونونو آکسفورد او هاروارد کې لوړې زده کړې کړې دي، او په 2010 کال کې د فارن پالیسي خپرونې له لوري د نړۍ په سلو اخیستمنو کسانو کې وشمیرل شو. د ناکامه دولتونو رغاونه کتاب پښتو ژباړه ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی ده. د دې کتاب په اړه به د دوی نظر در سره شریک کړم.
د ناکام دولتونو رغونه کتاب د ناکامې نړۍ د جوړون لپاره یو کاری طرح ده. لومړی خو د کتاب څلور هدف چې په سیریز کې هم مشخص شوی دي، مهم هدف چې دی هغه د چيو دولت چې د یو فال میکانیزم دی چې د خلکو د غوښتنو لپاره ډیر اړین دی، او باید خلک په دې پوه شي چې دولت د دوی سیاسي، ټولنیز، اقتصادي غوښتنې پوره کوي. دویم هدف یې هم د هغو کسانو نه هدون هڅول دي چې دولت بی اهمیته ګڼل دي، ځکه دوی د دولت لپاره اړین دي. او کله چې لومړی هدف پوره شو، یعنی دولت د خلکو سیاسي او ټولنیز غوښتنې، د ژوند غوښتنې ور پوره کړي، نو طبعا خلک هم بی اهمیت پويږي. نو دلته هم دغه بحث راغلی دی. په دریم برخه کې یا دریم هدف چې دی په دولت جوړونه کې د نړۍ په سطح د عامو خلکو ګډون دی، یعنی عام خلک په دې معنی دلته چې ټول نړۍ خو سره نږدې ده، نو دلته باید څنګه څه کار وشي چې هغه نهادونه نړیوال شبکې دغه کومک وکړي. یو بل سره او بل د ایجنډا جوړول عملی بحث او ټولنیز پوهه زیاتول هم دي. د نړۍ د ستونزو لپاره باید یو ایجنډا وشي، او تر څنګ یو تھیوریکي نه بلکې یو عملی بحث رامنځته شي چې عملاً د کار لاندې ونیول شي یا کار پرې وشي، او دغه ټولنیز پوهه عمومي باید زیاته شي، خاصتا په د دریمه نړۍ کې. کتاب نه څپرکی لري. لومړی څپرکی کې د نړۍ پر ذخیرو، کمبودیا او جریانونو باس شوی دی، نړۍ په ضرورتونو باس شوی، دغه موضوع باندې کار شوی دی، او
څنګه څه حلارې پته کې مرغلي دي. دویم برخه کې به د ځینې هیوادونو ستونزې او حلارې خودل شوې دي. دا یعنی هغه هیوادونه خاصا د ځینې اروپایي هیوادونه څه ډول تر یو ځای رسیدلي کوم مرحلې ته یې کړي او خاصا کو دریمه نړۍ اوس څه ډول کولی شي هغه حالت ته ورسیږي، نو دغه ستونزو پر حلارو بحث شوی دی. او دریم څپرکی کې له شبکو سره د نړۍ د وصل پر اهمیت باندې خبرې شوې دي، یعنی کومې نړیوالې شبکې او نهادونه چې دي لغو سره باید نړۍ وصل شي ځکه نړۍ هم ورته ضرورت لري. څلورم د اقتصادي فرصتونو او سیاسي اړیکو په مورد لیکل شوی دی. هغه فرصتونه چې اوسې نړۍ لري لغو به څه ډول استفاده وشي او څه ډول سیاسي اړیکې د غو لپاره رامنځته شي، ځکه که اقتصادي فرصتونه تر بس لاندې نیول کېږي نو طبعا سیاسي اړیکې ورته مهمې دي، که هغه جوړې نه وي نو دا کار مشکل دی. پنځم څپرکی کې د نړۍ د مرستو پر یو ځای کېدو بحث دی، یعنی اوس هم کوم نړیوال نهادونه چې مرستې کوي یا کوم شبکې دي ملل متحد دی یا نورو برخې چې کوم خیریه بنسټونه دي دغه ټول کې داخلیدلی شي، ته څه ډول کولی شي چې بعضو مشکلاتو ته یا په عموم کې ټولو مشکلاتو ته د نړۍ په متحد او صحیح ډول په یو ځای ورسیږي. په شپږم او اووم څپرکي کې د دولت لاس مهمې دندې په نښه شوي، مثلا دولت کومې لاس مهمې دندې لري. دولت ډېرې دندې لري خو لاس مهمې دندې دلته ذکر شوي او د دولت د کارونو څو اړخیز چوکاټ مشخص شوی دی، هغه چوکاټ چې باید یو دولت یې ولري او کوم اړخونه ولري دغه څپرکو کې بحث شوی دی. پاتم څپرکي کې د یو فعال دولت په خاطر د ټولو نهادونو لپاره پر یو مشخص قانون پر جوړېدو بحث شوی. قانون د دې لپاره هم ډېر مهم چې بیا اختلافات ته خاص ځای نه پاتې کېږي، مثلا که ټول نهادونه سره راټول هم شي خو بیا هم یو مشخص قانون ورته موجود نه وي، خو بیا د اختلاف ځای راځي، اختلاف ته لار هواریږي. که د ټولو په توافق یو مشخص قانون نه یوازې دلته زما په نظر د ژوند په هره برخه کې جوړ شي نو د اختلاف لپاره ځای نه پاتې کېږي، ځکه هماغه قانون موجود وي او ټول باید په هغې لاړ شي او د ټولو په خوښه جوړ شوی وي. وروستی یا نهم څپرکی کې ملي پروګرامونه د هېواد په جوړونه کې اړین دي، دغه موضوع ده او څنګه دغه سره متحد کېدلی شي لکه پاس مهم اشاره ورته وکړله. په نړۍ کې ډېر زیات ملي پروګرامونه جوړ شوي دي چې دا د نړۍ لپاره اهمیت لري خو د خپل هم یو سیستم ته ضرورت لري چې باید سره یو ځای شي. نو دغه یو بله خبره په دې کې مهمه ده چې په دې کتاب کې ذکر شوی وایي که په نړۍ کې تر هغې ثبات هم نشي راتللی چې لوږه تبعیض او خشونت وي، نو پکار ده چې خلکو ته هیله ورکړل شي او نړیواله هیله ورکړل شي، ځکه د نړۍ د خصن د درېمې نړۍ خلک اوس ډېر زیات نه هیلي دي، نو هغوی هم تبعیض ته خشونت ته لاره وروي، ځکه کله چې انسان وږی شي نو طبعاً جنګ هم کوي، یار ناروا ته لاس اچوي. خو که د ژوند حیاتي غوښتنې ورپوره شي، مهمې غوښتنې پوره شي، نو دغه ستونزو حلول بې لږ څه آسانېږي. نو د هغې لپاره له دا ډول طرحو استفاده مهمه ده او د ناکامې نړۍ لپاره دغه طرحه ډېره مهمه ده چې ولوستل شي، ځکه دلته دوی هم لیکوالانو اشاره کړې ده که سوسیالیزم، فیمینیزم، سیکولاریزم چې کومې طرحې ورکړي دي هغه اوس ډېرې څوک نه پکاروي یا په نړۍ کې نه کارول کېږي. داسې هم نه ده چې مکمل ډول منځه ځي خو بیا هم د هر دور خپلې غوښتنې وي، نو اوس په کار ده چې پر نوو حل لارو فکر وشي او خاصتاً له دغې طرحې استفاده وشي یا نقد شي، ستونزې ورحل شي. نو دغه طرحه اوس د ناکامې نړۍ لپاره یوه بهترینه طرحه ده، خاصتاً زما په نظر چې کولای شو استفاده ورنه وکړو. او نوي ځوانانو لپاره هم د مطالعې اهمیت پیدا کړی، خاصتاً د اقتصاد د برخې لوستونکي چې بیا د سیاست د برخې لوستونکي چې د نړۍ ستونزو دوی متوجه کېدلی شي او یو نوی بحث ته لاره ورېږي.
د شاغلی وزیر څخه مننه. اوس د یو بل کتاب پاڼې اړو، پر نفس د اعتماد ډیر شاسله. دا کتاب هم پښتو ته ژباړل شوی دی چې لننه یو لس کال مخکې مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړ. پر نفس د اعتماد ډیر شاسله کتاب آغلی هریول وسته دی. د دې کتاب په اړه به نور له دوی څخه واور.
اعتماد دیش اصلا د دې کتاب لیکوال ډاکټر علی رضا ازمانجان او ژباړن یې پوهیالی شرف الدین عظیمی دی. او په دې کتاب کې دیش هغه اصلا راغل دي د کوم بواسطه چې موږ کولای شو پر ځان باندې باور لوړ کړو، کوم هغه کارونه دي چې موږ د په ځان باندې بي باورۍ لامل ګرځي. چې لړلې به یو څو زه د بېلګې په توګه ووایم، د بخون کې خدای جل جلو پر ځواک او مرسته، اعتماد او توکل، او د هغه ستر ذاتیات، د مشرۍ وخت چلونې احساس، د شک په وړاندې یقین، د بېوسۍ په وړاندې ډغرې، وعده، وفا، صداقت او رښتینولي، نور سره مرسته او بخښنه، نورو ته د مینې څرګندول، هغوی ته د هغوی د ښو ځانګړتیاوو ویل، د بدن روغتیا او داسې نور دي. دا هر یو بیا پکې تشریح شوی هم دی چې مسکا کول، مسکا په انسان کې پر نفس د اعتماد، پر ځان د باور او د ښکلو انساني اړیکو د لرلو نه نښو څخه یوه ده. هغه انسان چې تل په شونډو کې مسکا ورین تندی لري، له هغو کسانو څخه دی چې پر ځان باور لري. هغه انسانان چې سپک شوي او رټل شوي دي، دوی ډېر لږ خاندي او برعکس معنا یې هم صدق کولی شي. هغه انسانان چې هڅه کوي په مسکا خپله څېره ښکلي څرګنده کړي، پر خپل ځان د اعتماد او باور په برخه کې له ځان سره مرسته کوي، او د دې لامل ګرځي چې نور وګړي هم پر هغه باور وکړي. نو زیار وباسئ چې خپل ګونځي تندی پرانیزه او انسانانو او کائنات ته وخاندي، او د ژوند له لویو اسانتیاوو څخه په ورین تندی او په خوښیو خپله مننه څرګنده کړی، او په خپل وجود کې په خپل نفس اعتماد راژوندی کړی، او ځان ته ووایئ چې زه یو آرامه، خوښ او سرلوړی انسان یم. او پر ځان دې باوري بیا هغه څه دي چې زموږ وړتیاوې له موږ څخه پټوي. یو وخت موږ ته استاد کورنۍ دنده راکړه چې موږ باید هر یو لنډه کیسه، یو غزل، یو خبر، یوه مقاله ولیکو. هغوی چې پر ځان باور درلود ولیکل، مګر هغوی چې پر ځان یې باور کمزوری و، نو دوی شکایت دا و چې موږ به دا کار ونه شو کولی. خو بالاخره هغوی استاد مجبور کړل چې دوی باید ولیکي. نو دوی چې کله قلم او کتابچه راواخیستل او په لیکلو یې پای وکړ، نو دوی ډېر ښه ولیکل. هغه شان چې استاد له دوی څخه تمه و، له هغوی هم ښه ولیکل. دوی زده و دا کار یې کولی شو، خو مګر د پر ځان بې باورۍ له دوی دا تمه اخیستې وه چې شاید دوی به دا کار وکولی شي. او که تاسو هم غواړئ چې پر ځان باندې مو باور لوړ شي او د بې باورۍ له شر څخه خلاص شئ، نو پر نفس اعتماد دېرش اصله کتاب خامخا ولولئ.
لاغلی هری وڅخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې مو د کتابونو په اړه تر نورو مطالبو ډیر څه لرل. دا اونۍ کیسه نه لرو، خو د خبرونه په وروستیو کې شعرونه لرو چې د یوه شاعر هر کله پکې شوی. د واتس اپ آنلاین ګروپ توري ستوري شاعر عزت الله ځواب ونازوه. شاغلی ځواب تیره اونۍ له شاوخوا څلور میاشتنی زندانه آزاد شو. جزئیات په دې راپور کې.
توري ستوري د واتس اپ یو آنلاین ګروپ دی چې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې میشت یو شمیر شاعران پکې راټولیږي او په ویډیوي بڼه مشاعره ترسره کوي. دا ځل مشاعره د مینی مجلې چلوونکي شاعر او لیکوال عزت الله ځواب درناوي ته ځانګړې شوې وه. عزت الله ځواب د مئی په شلمه نیټه په کابل کې د طالبانو له څلور میاشتنی بند وروسته آزاد شو. د دې مشاعرې ویان سعید شینواری د مشاعرې د پیل په خبرو کې وویل. د ګروپ ملګرو دوه اونۍ وړاندې پلان لرلو چې عزت الله ځواب ته د عدالت غوښتنې تر عنوان لاندې یوه مشاعره جوړه کړي او بیلابیل شاعران د هغه پر شعرونو طرحي شعرونه ولیکي.
د ځواب صاحب په درناوي باندې دا برنامه نیول شوې وه او پلان شوی و چې موږ تلوسه وه، اندېښنه وه چې ځواب به څنګه وي، ځواب به څه حالت کې، ځواب به څه وخت راخوشي کېږي. هغه زیری مو هم واورېده چې عزت الله ځواب راخوشي شو. نو پابند ویار باندې دا مشاعره نن کیږي، خو خوشبختانه ځواب صاحب لمک سره ده.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د ځواب د دې غزل په طرحه شیرونه ویلي وو چې سوګل مرونه شو سوګ ستوري دی یو زیم، کوم چټولو کې کمزوري دی یو زیم. په دې طرحه میوند پیدا غزل لیکلو چې صوبیتونه یې صدارنګي وو.
تنها ته یو څو ستوري دی یو زیم، رقیبان د سین نه پوري دی یو زیم. خدای خبر کمې طلب ثمر ته رسی، مشتری دی لور په لور دی یو زیم. تلل یار زندگی سوی صحرا ده، د یادونو دی ګڼ سیوری دی یو زیم.
بیخ بله
دا پریک دا خمار اور پرستشتا رندان هسی هم مختور دی یو زیر
شاعر او جورنالیست نجیب امیر هم په یاد ترخه غزل لیکلیو چې سو بیتونه استاسی پوڑان دیگدو
سترګې نیولې ستا په لورې دی یو ځای هم په شپه کې د اسمان په لمن ستوري دي
یو
په پورې ونې ناستې شامه تورې ولې ژاړې په بڼ کې چې لټولو نه کمزوري دي یو ځای هم مجنونه تا نه کم یم صحرا مې نصیب نه شوه په مینا کې چې څومره هم کوزګوري دي یو زیم کمال نه دی دستار که د زردار په سر ښکارېږي کنګال د عشق په لاره چې سرزوري دي یو زیم مننه زواب ګله کمال نه دی دستار که د زردار په سر ښکارېږي کنګال د عشق په لاره چې سرزوري دي یو زیم
په کلو کې چې وګرځي نو یار پیدا کېږي یو نیم پکې زما غوندې وزګار پیدا کیږي وایي دا ارینځی د عزت الله ځواب په دې مطلق غزل لیکلی و چې یوه نمونه یې دلته راخلو
د کلي ښار کوڅو کې یو وزګار پیدا کیږي نارې د انالحق چې کړي بیلار پیدا کیږي شاعر یم مصور یم د دردونو د لفظونو پروا نشته زندان وي او کدار پیدا کیږي زاهده تهمتی دې کړم د مایو پجامونو رازا راوړه ساقیشه که خمار پیدا کیږي
پیر محمد کاروان عزت الله جواب ته یو قصیده نما غزل لیکلیو دا غد غزل سو بیتونه په ګډه اورو
د سوي لوغړن غزل په شان تھور ګلابا جواب خدای دې راواله بسواله به جواب
هاي خیر سي
قلم دې شاکلی شه د کلوپونو زنګ وهلو په بند پنجرو کې د پرانست مینې بابا تصویر دې د ماشوم لور په غیږ کې درته زیر دی دوی سترګې ملایکې درته ناستې دي بېتابه د خپلو ماشومانو د مسکاو پیالې نوشه مئ نوشه مستغنی بشي د میو له دریابه نرګس د ننګرهار دي درته سوي لوي تګې شبنم شبنم راو زاله دې وچه سرابه کاروان ملنګ بې جامه په کچکول کې خپل اوخ کې نو شلی دی نو شب در پسیوی بے شرابا
د مشاعری په پای کې عزت الله جواب د مشاعری لګډونوالو مننه وکړه او خپل تازه کلامی واوراو
د زندان د شپو شیر دی جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم او څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم زه چې ویخم یخ یخ او بو وسخم او چې وده شما شراب په خوب کې ګورم نه عجیبی نه کاریوی نه ملاوی خوساکی خانه خراب په خوب کې ګورم د مغول لزندانه خوشکیګم د خوشال خټک کتاب په خوب کې ګورم
په دې مشاعره کې پر یادو شاعرانو سربیره عبدالمالک بیکسیار جنید شریف نزیب تکل احمد تکل او بازابت خپل شیرونه ویل چې په سنسه حواله عزت الله جواب ته منسوب شوی وو
لحمدی راپور سره د دې اونۍ آزادی رادیو ادبی مجله پروګرام سرته رسی زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم شدی
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا دیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل سندسکینو شگونا جوڑتے او محل
می پغه گراوړو همیل ما می خړم بیل د سات کو د شبنم نام خسته جوړ کامل نسیم په خندا راوړو زړګونو نه د چمل شراب می ورته ورکړه بیا د وختو د بلبل شراب می ورته ورکړه بیا د وختو د بلبل د سیند سپینو شګونه می جوړ کړو محل